مسیا وردون کو تازه مال خواسلام په افغانستان کې د سهار ته بجې سوې په دې خبرونه کې اوري چې د بحران نړیوالې ډلې د افغانستان په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه هیوا د سیاسي بحران خوا ته روان دی. په افغانستان کې روانه جګړه یو لس کلن سو د دې جګړې پر لاس راوړنو له یو کارپو سره خبرې کوو. نور مطالب هم لرو تر خبرونو وروسته به معرفي سي. په پیل کې له ناجي ساپې څخه د افغانستان خبرونه اوري.
السلام علیکم. د هم تر دې مهاله د سو مهمو خبرونو سلټی کې یو نوی څېړنه ښیي چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان د ویجاړوونکي سیاسي بحران خواته ځي. افغان ولسمشر ملي دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې د ملي اردو د تجهیز په هدف د درنو وسلو د ترمیمولو لپاره اقدام وکړي، او د پاکستان امنیتي ځواکونو له افغان سرحد سره نږدې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف د ډلې د لاریون د ورتګ مخه ونیوله. د هم بشپړ خبرونه. په یو نوې سرنه کې خبرداري ورکړ شوې چې په داسې حال کې چې له افغانستانه د ناټو په مشرۍ جنگي ځواکونه وځي او افغان دولت په 2016 میلادي کال کې امنیتي مسؤلیتونه اخلي، افغانستان د ویجاړوونکي سیاسي بحران خواته ځي. د راپور په بروکسل کې ډیره د بحران د نړیوالې ډلې لخوا برابر شوې چې ځان یو غیر دولتي سازمان بولي. په دې سازمان کې د افغانستان د برخي کارپو کانس روند اوکس ویلي په 2016 میلادي کال کې چې ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، افغان حکومت چې د امریکا ملاتړ له ځان سره لري خیړنګ شي. افغان دولت له بدی اړه سند ویلي. ولسمشر حامد کرزی د ملي دفاع وزارت له لارښوونه کړې چې د ملي اردو د تجهیز په هدف د هغو درنو او دافې هوا وسلو د ترمیمولو لپاره اقدام وکړي چې د دې وزارت په ټیبوګانو کې پرتی دي. خغلی کرزی دا سرګندونې د قول اردو د قمندانانو او د ملي دفاع وزارت د لوړ رتبه افسرانو په غونډه کې چې تیره ورځ پارک کې جوړه شوې وه وکړي. لاکس خبر خبره شوی لامه کې ویل شوی چې لوی درستیز شیر محمد کریمی ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې په دې اړه به چټک ګامونه واخلي او تر 2000 او تر راتلونکو دوه اونیو پورې به په دې باب جمهوری ریاست ته راپور ورکړي. په لامه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی په دې غونډه کې د افغانستان لمځکنې بشپړتیا او ملي حاکمیت څخه د دفاع په هدف د هیواد د دفاعي ضرورتونو پر اهمیت ټینګار کړی. ایساف ځواکونو په غزنی ولایت کې د وسله والو لخوا د یو افغان پولیس او د دوو ماشومانو وژنه په کلکه وغندله. ایساف په خپله اعلامیه کې ویلي د دغو دوو بېګونه ماشومانو وژنه له همدې قتل پرته بل څه نه دي، او دا د دې څرګندونه کوي چې د دولت وسله وال مخالفان د افغانستان د خلکو د سر او مال پروا نه لري. نړیوالو ځواکونو د دغه پولیس له کورنۍ سره خپله همدردي او غمرازي شریکه کړې ده. دا د افغانستان اړوان کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه له رحمت الله افغان سره واورئ.
د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون له افغان سرحد سره نږدې قبایلي سیمې ته د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف د ډلې د لاریون د ورتګ مخه ونیوله. دا لاریون د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د حملو په ځای تنظیم شوی وو. د پاکستان پوځ له جنوبي وزیرستان څخه یوازې څو میله وړاندې د دغه لاریون چې د جګړې ضد امریکایي سازمان د غړیو په شمول شاوخوا لزره کسانو پکې برخه درلوده مخه ونیوله. له دې نه وړاندې په ټانګ قبایلي سیمه کې لاریون ته په وینا کې د پاکستان د تحریک انصاف د ډلې مشر عمران خان وویل،
هم امریکا کو پیغام دینا چاہتے ہیں،
مونږ غواړو چې متحده ایالاتونو ته دا پیغام ورکړو چې څومره تاسو د بی پیلوټ الوتکو حملې زیاتوي، هغومره به خلک له تاسو څخه زیاته کرکه کوي او ستاسو پر ضد به وسله پورته کړي. تاسو په خپلو بی پیلوټ الوتکو سره د قبایلو خلک نشئ ویرولی. لا پاو سره د یو ساعته بې نتیجې خبرو وروسته عمران خان ټانګ سیمې ته د لاریون د ستنېدو اعلان وکړ. د ترکیې د پوځ توپچي ځواک تېره ورځ یو ځل بیا د سوریې پر خاوره ډزې وکړې. د ترکیې ځواکونو د ډزې وروسته له هغه وکړې چې د سوریې له خاورې د ترکیې پر اکاجا کلي ښارګوټي د درنو وسلو مرمۍ ولګېدې. دا د رواني اکتوبر میاشتې له درېمې نېټې را په دې خوا کله چې د ترکیې پر خاوره د سوریې د ځواکونو د ډزو په نتیجه کې 15 کسان ووژل شول. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډزو 15 تبادله ده. په همدې حال کې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ویل هیواد جګړه نه غواړي خو لازم اقدامات به وکړي.
gerekirse savaş edecek.
Kaçeri artıya bitirse bayd haraşı bacaklı da takla para teyar uvasay. Kaçeri orta çamtuna yaz. تاسی یو هیواد ایو ملت نه یاس زمون پلر نوای که سوله واړی نو جنگ ته ځان نه تیار کړی کبه عدالتی در سره کیږي ته به هغه څه وکړي چې ارتیا ایوی وګوري موږ باید دا ډول جواب اقدام وکړو
خبره دی
ترکی له سوریه سره پر پوله خپل ځواکونه زیات کړی دی او د دې هیواد پارلمان لا د مخه د ترکی په وسته د سوریه لوري د حملو د ځوابولو اجازه ورکړې ده د لیبیا ملي کانګرې تیر ورځ په خپله غونډه کې چې د صدر اعظم مصطفی ابو غشور لخوا رابلل شوې وه بیړنۍ کابینې ته د عدم اعتماد رایې په ورکولو سره نوموړی له واک څخه لرې کړ د کانګرې 125 غړیو د کابینې پر ضد 44 په ملاتړ او 18 ممتنې رایې ورکړې د رایې ورکولو څخه لږ وړاندې صدر اعظم ابو غشور د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حکومت د چارو د ترسره کولو په خاطر لس وزیرانو نومول د لیبیا ملي اسمبلی مصطفی ابو غشور ته په 13 سپتمبر میاشت کې دند سپارلې و چې دا سی یو حکومت تشکیل کړي چې د لیبیا ټول خلکو ته د منلو وړ وي او رسې خبر همدا چې د وینزویلا خلکو په انتخاباتو کې رای ورکړه او په دې اړه به تصمیم نیول کیږي چې هوګو چاویز به د څلورمې دورې لپاره د تیلو په دې صدرونکي هواد کې ولسمشر سي او کنه پرون چاویز د خپل رای د کارولو پر مهال خبریالان ته وویل د رای نتیجه که هر څنګه وي وبې منی چاویز چلونو 99 نویم کال راهیسې د وینزویلا ولسمشر دی د میراندا د پخوانی والی څلوېښ کلن هنری یکو کاپرس لخوا له چلن سره مخامخ دی تر سره شوې نظر پوښتنې ښیي چې هوګو چاویز به دا ځل هم د وینزویلا د ولسمشر په توګه منتخب شي خو د کاپریلس پلویانو ولیدي چې د هغوی د کاندید محبوبیت هم له پامه نه شي غورځېدی د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل نن د شنبه د تلې یا میزان ول سمه د اکتوبر 8 ورځو د رپورټونو برخه ته د بحران نړیوالې ډلې د افغانستان په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه هیواد د سیاسي بحران خوا ته روان دی په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل شوې جګړه یوولس کلنه سوه په دې باب له یوه کارپوه سره مرکه لرو
په بن کې یوې ډلې ته ټول صلاحیت ورکړه او د یوې ډلې په وړاندیز باندې په افغانستان کې یوه اداره جوړه دغه اداره تر اوسه پورې په افغانستان باندې مسلطه ده خلک د دغې ادارې نه خفه دي
د دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو له منځ څخه پر بهرنیو سرتیرو د حملو د مخنیوي لپاره یې اقدامات کړي
په دې کې یا د حقانی ګروپ یا بهرني استخبارات یا د مخالفین هر څوک چې لاس لري د زموږ لپاره د منلو وړ نه دی موږ یې د لمانځه وړلو لپاره هلې ځلې کوو په ملي وردو کې
د حق او عدالت ګوند وایي افغان دولت غواړي د آزاد رسنیو فعالیت محدود کړي
منګه تاسو نه غواړو د مدني ټولنې غواړو چې سیاسي احزاب او مدني ټولنې او رسنۍ باید ټول سره همغږي شي او هغه انحصار غوښتنه چې حکومت یې غواړي پر رسنیو راولي د هغه مخابري شو
نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم په همدې خبرونه کې واوري
د سټیج وخت نشو ورکوي خو کور کې خو کار کوو به مور به کار کوي ز لوخي به زبا رښتیا ور وکړه منځ کې ولاره وسلور باندې دي درې لري بار بي دي یو یغه ده سندريلا
د نور مطالبه تر څنګ د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې واوري د بحران نړیوالې ډلې د افغانستان په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه هیواد د سیاسي بحران خوا ته روان دی راپور وایي افغان پوز او پولیس په پښو ولاړ نه دي او امنیتي مسؤلیتونو ته تیاری نه لري افغان دولت له په دې اړه تبصره نه ده کړې تفصیل رحمت الله افغان څخه اوري
په یو نوې چړنه کې خبرداري ورکړل شوې ده په داس حال کې چې له افغانستانه د ناټو په مشي جنگي ځواکونه وځي او افغان دولت په 2014 کال کې امنیتي مسؤلیتونه اخلي افغانستان د ویجاړونکو سیاسي بحران خوا ته روان دی دغه راپور په برکسل کې ډیره د بحران د نړیوالې ډلې لخوا برابر شوی چې ځان یو غیر دولتي سازمان بولی په دې سازمان کې د افغانستان د برخې کارپو کاندا سروند اوکس ویلي په 2014 کال کې چې ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي افغان حکومت چې د امریکا ملاتړ له ځان سره لري خایې ډنګ شي د ویلي افغان پوز او پولیس په پښو ولاړ نه دي او امنیتي مسؤلیتونه ته تیاری نه لري افغان دولت لا د دې راپور په باب عکس العمل نه دی ښودلی په راپور کې راغلي کچېری افغان دولت ونتوانیږي راتلونکي انتخابات په عادلانه ډول ترسره کړي د افغانستان ثبات به راتلونکي ګواښوي دغه راپور د امریکا په مشرۍ د افغان جګړې د یوولو سکولونو د پوره کېدو په مناسبت خبر شوی دغه جګړه د طالبانو د رژیم د نسکورېدو سبب شوه طالبانو پرون په دې مناسبت وویل چې بهرنی ځواکونه باید د ماتې په منلو سره افغانستان پریږدي. امریکا په افغانستان کې خپله مبارزه د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 1 پیل کړه چې طالبان یې له واک څخه لرې کړل، چې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه. بن لادن د سپتمبر د 11مې د برید په تنظیم تورن و. پر امریکا په هغه برید کې نږدې 3000 کسان وژل سوي وو. په دې راپور کې د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو د ولسمشر کرزي لخوا د واک پر پاتې کېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې شوې دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
کاناډا غواړي د 2014 میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې خپل روزنیز ماموریت پای ته ورسوي. د کاناډا د ایډمونټن سن ورځپاڼې د راپورټ له مخې په افغانستان کې په تیر 10 کلن پوځي حضور کې کاناډا خپل 185 سرتیري له لاسه ورکړي دي. نور جزئیات له حمید مومند څخه اوري.
په افغانستان کې د خپل روزنیز ماموریت له پای ته رسولو مخکې کاناډا غواړي چې د روسي ځل لپاره خپل یو شمېر سرتیري افغانستان ته واستوي. د کاناډا د ایډمونټن سن ورځپاڼې د رپورټ له مخې شاوخوا 900 کاناډایي سرتیري به د 2014 میلادي کال په جولای کې افغانستان ته واستول شي. د ناټو په مشرۍ د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په ماموریت کې د کاناډا ونډه د 2014 میلادي کال په لومړیو کې پای ته رسیږي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې اوس مهال د کاناډا شاوخوا 950 پوځیان د افغان کونو د روزنې چارې سمبالوي. د 2001 میلادي کال د سپتمبر له حمله وروسته د کاناډا د تروریزم ضد قطې شاوخوا سلويخت کومانډوي سرتیري له استرالیاي، امریکایي او برتانوي ځانګړو ځواکونو سره یوځای د قندهار په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای شول. د کاناډا د ایډمونټن سن ورځپاڼې د رپورټ له مخې کاناډا په افغانستان کې د خپل 13 کلن پوځي حضور په مهال خپل کابو 160 سرتیري له لاسه ورکړي. دغه هیواد په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت د 2011 میلادي کال په جولای کې پای ته ورساوه. د کاناډا د 15,000 کسیزه احتیاطي ځواکونو قمندان جنرال کرستن جانې وویل دی چې دوی اوس مهال په افغانستان کې له جنگي ماموریت نه بهر دي. ایډمونټن سن ورځپاڼه لیکي چې جنرال کرستن چې اوس په دې دنده ګمارل شوی ویلي دی چې په 13 کلونو کې دوی د تروریزم په خلاف په مبارزې تمرکز وکړ، او دا په دې معنا چې دوی له هماغه وخت نه د ځواکونو د وستلو لپاره تیاری نیوه. د کاناډا د جنرال په وینا دوی په افغانستان کې د خپل ماموریت په موده کې د کابل او قندهار له ښارونو څخه ځینې سبقونه هم زده کړي چې کاناډا ته انتقال او هلته به شریک کړی شي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا کاناډا په افغانستان کې 2,850 سرتیري درلودل، او له امریکا، برتانیا، جرمني، فرانسې او ایټالیا وروسته شپږم هیوادو چې افغانستان ته زیات سرتیري استولي وو.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د جګړې 11 کاله پوره سول. خو لا هم د دې جګړې پای او دا چې کوم لوری پکې څومره کامیابه دی څرګندوالی نه ښکاري. په تیرو 11 کلونو کې د دې جګړې د پای او پکې د بریالیتوب لپاره څه باید سوي وای؟ په اوس وخت کې باید څه وسي چې د افغانستان دغه اوږده جګړه پای ته ورسیږي؟ دغه پوښتنې رضوان مراد د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داود سره مطرح کړي دي.
د افغانستان جګړه 12 کال ته داخله شوې ده. دا جګړه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو په رسمي ډول چې ویل کېږي تر ټولو اوږده یا طولانی ترینه جګړه ده. ستاسې په نظر باندې په تیرو 11 کالو کې د افغانستان د جګړې یو لوری هم کامیاب نه ښکاري او نه تر اوسه کومه واضحه نتیجه لري؟ څه هغه کارونه چې باید شوې تر څو د جګړې اوس یوه نتیجه ورکړې وای له دومره اوږد وخت وروسته؟
په لومړي کار کې امریکایانو باید په افغانستان باندې ارغل نه وای کړی. یعنی د دې په خوا کې چې دوی په طالبانو باندې او په القاعده باندې ډېر په قهر او په غضب وو، ټول افغاني خواوې سره کېنولې وې. په هماغه وخت کې دلته یو موقته اداره د افغانستان په داخل کې جوړه شوې وه. متاسفانه دوی په افغانستان باندې ارغل وکړ، او د دې ارغل په نتیجه کې تر اوسه پورې دا جګړه روانه ده. دویمه خبره چې دوی بیا هم سهوه او غلطي وکړه هغه دا و چې په بن کې یوې ډلې ته ټول صلاحیت ورکړه، او د یوې ډلې په وړاندیز باندې په افغانستان کې یو اداره جوړه کړه. دغه اداره تر اوسه پورې په افغانستان باندې مسلطه ده. خلک د دغه ادارې نه خفه. درېمه خبره د نړیوال ټولنې په سر کې د امریکې غلطي ده. په 2003 کال کې د افغانستان موضوع ته شا کړه او په عراق باندې حمله وکړه. دلته د افغانستان پرته د دینه چې د ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت ځواکونه وروزی، دوی خپل ټول قوت هم مادي هم معنوي په عراق کې په مصرف ورسوو. څلورمه مسله پدغه موضوع کې تاسو پیږی چې نړیواله ټولنه دلته راغله خلکو ته وعده ورکړي چې دلته به موږ بشري حقوق دلته به موږ بیا راغونه دلته به موږ یو دیموکراتیک نظام په خپو درو. متاسفانه دوی دلته د بیا راغونې کارونه اقتصادي پروګرامونه دا ټولې د یوې ډلې سره لاس په لاس کړه او 80% د دې کومکونه بیرته نړیواله تلاړه 60% د یو ډلې په جب کې پریوته.
څنګه چې ولسمشر کرزیم دا په وار وار ویلي دي د افغانستان سیاسي چارو کارپوهان هم دا خبره یادوي چې څه ډول چې متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د تروریزم او القاعده د ماتولو لپاره په کم شوار سره دا جګړه پیل کړې وه، د دې جګړې رخ بدل شو او اصلي ځایونه هدف لاندې ونیول شول. آیا واقع هم په دې تیر یولسو کالو کې دا جګړه چې په کم نام پیل شوې وه له هغې سمت نه له هغې لارې وتی؟
دلته خو متاسفانه یوازې دا دلیل هم نه دی. په اول قدم کې هغه مهم دلیل دا دی چې دلته یو ضعیفه اداره چې هغه په خلکو کې هیڅ نوی اعتبار نه درلود او نه یې لري. دویمه مسله، ګاونډیانو هم په دغه موضوع کې د نړیوالې ټولنې د راتګ نه ګټه پورته کړه، د دولت مخالفینو ته ځایونه ورکړه او په افغانستان کې هغوی ته تجهیزات وسایل څه چې لازم و هغوی ته یې ورکړه او هغوی بیرته جګړې ته افغانستان ته راولېږل، چې متاسفانه نړیوالې ټولنې ونه شو کړی چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې په افغانستان کې لاسوهنه مه کوئ.
پر امریکا انتقادات دا هم دی په لویدیځو هیوادونو چې دوی ته له اولې ورځې معلومه و چې جګړه د کم لوري تمویلېږي، تجهیزېږي، څوک ورسره مرستې کوي. دوی د دې پر ځای چې هغه ځایونو باندې فشار راوستی وی په افغانستان کې هغې جګړې ته دوام ورکړ. که چېرته دوی د تروریزم یا د دولت د وسلوالو مخالفینو اصلي مراکز په نښه کړي وای نو فکر نه کوئ چې جګړې به شاید اوس یو نتیجه ورکړې وای؟
اصلا دا جګړه په دوه برخو باندې ویشل کیږي. یو جګړه هغه ډلې وټپلې دي چې هغوی افغانان نه وو او په امریکې باندې حمله کړې وه او یو 10 سپتمبر یې رامنځته کړی وو. د هغې ډلو ټپلو مراکز د پولې هغه غاړه وي، دوی کولای شو چې هماغه مراکز یې په نښه کړي وو. متاسفانه چې دوی دا جګړه د افغانستان په ځینو کلو قریو کلو کې په لاره واچوله او افغانانو هم د دوی په وړاندې ضدیت ښکاره کړ. که چېرته دوی واقعا هغه چا چې په نیویارک حمله کړې ده موږ هغې پسې راغلي وو،
اوس امریکایان په 2014 کال کې اوزی په دوو کلونو کې لکه څنګه چې اوباما وایي چې دا جګړه به موږ په مسؤلیت سره پای ته رسوو، په دوو کلونو کې دا جګړه څه ډول په مسؤلیت سره پای ته رسول کېدای شي او څه په کار دي چې په 2014 کې ونه شول چې په راتلونکو دوو کالو کې ترسره شي؟
د اکثریت افغانانو وړاندیز دا دی چې په دې دوو کلونو کې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه کافي وخت نه دی، اما یو زمينه او چانس ام افغانستان لري ام نړیواله ټولنه لري. هغه دا ده چې د دولت مخالفین هغه چې افغانان دي هغوی ته د سولې او د روغې جوړې زمينه برابره کړي چې راتلونکي انتخاباتو ته لاوار شي او د قدرت انتقال ته. دغه کار امریکا کولای شي که چېرته امریکا وغواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي او مخالفینو سره خبرې وکړي. مخالفین هم تر ابده پورې نه غواړي چې په افغانستان کې د جنګ وشي. یوازینۍ لاره دا ده چې د سولې میکانیزم کان باید مخالفینو سره په خبري وکړي او بلاخره بین الافغاني ډیالوګ ته لار هواره شي او دلته یو اداره رامنځته شي چې پاغي کې ټول اړخونه سهم ولري او وروسته هغه نه افغانستان خلک انتخاباته تلاړ شي.
د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داوتو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له 2014 میلادي کال وروسته به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې راکمې سي نو په کار ده چې په هیواد کې د بهرنیو پانګونو ځانګړتیاوې وڅېړل سي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو ستنېدلو افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې لدې زیږېدلې دي چې ویل کېږي په یاد کال کې به په هیواد کې بهرنۍ پانګې اچونې کمې او د نړیوالې ټولنې مرستې به محدودې شي. خو افغانستان ته د جرمني د خصوصي سکتور د پلاوي سفر او د دې هیواد په مختلفو برخو کې د بهرنیو پانګو اچونو سره د دوی مینه دا هیله پیدا کوي چې افغانستان اوس هم بهرنیو پانګو اچونو ته فرصتونه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس محمد قربان حقجو وایي
بعد از سال 2014 نیروهای کمک بر امنیت در افغانستان کشور باید ترک بگویند.
په 2014 کال که د امنیت ملاتړ ځواکونه له هیواد وزي مرستې کمیږي. دا مسأله خصوصي سکتور ته موقع برابروي چې د هیواد اقتصادي مدیریت مطالعه شي. په اوسنی کانفرنس کې میلمنو ته د قانونو، زیربنا، قوانینو، نوی کابل او داسې نورو په حق له معلومات ورکول کیږي.
حق جووی غربی رسنۍ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په حق له رښتینی رپورټونه نه خپروي، حال دا چې دا هیواد د بهرنیو پانګو اچونو ډېرې زمینې او فرصتونه لري. له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمیدو اندېښنه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د جرمني د خصوصي سکتور یو پلاوی له دې هیواد سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا خبرې کوي. د دې پلاوی مشر رودولف گریدول وایي
The relations between Germany and Afghanistan, I think, have never been.
The Afghanistan aw Germany termans adike le po khwasa khhi di. Afghanistan pa tiro la sukalun ke der parmaghtak kadai. Sara le de chi zin stun zilari. Kho fikr kom chi yow hiwat ham prat le de chi khusus sektor ta pam wukri parmaghtak nashikawali.
مسؤولین وویل جرمنی پلاوی به کابل ته د ورځینی سفر په لړ کې په افغانستان کې د بهرنیو پانګو اچونو ځانګړتیاوې مطالعه کړې. یاد پلاوی د جرمنی د خصوصي سکتور له مختلفو برخو جوړ سوار لس استازي پکې شامل وو. ویل کیږي چې په هیواد کې ناامنی او اداري فساد هغه لاملونه دي چې په دې هیواد کې بهرنۍ پانګه اچونه ټاکنۍ کړې ده. سره له دې چې د اقتصادي چارو پوهان د کورنیو تولیداتو د ودې لپاره پانګه اچونه د اقتصادي پراختیا لامل ګڼي، خو دا هم ویل کیږي چې د هیواد مهمې تولیدي پروژې لویو بهرنیو پانګو اچونو ته ضرورت لري. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو د کیدونکو حملو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا امکان رد نه کړ چې په دې حملو کې دي د حقنی شبکه او یا هم د سیمې استخبارات لاس ولري. تر دې مخکې لویدیځو چارواکو ویلي و چې ممکن په دغو حملو کې د حقنی شبکه شکیلوي. له شغلي وزیري سره حمید مومن مرکه کړې ده.
وزیر صاحب، په افغانستان کې میشته بهرنیو ځواکونو ویلې دي چې دوی شک لري چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه کومې حملې چې په بهرنیو سرتیرو باندې کېږي په دې کې به د حقانی شبکه ښکېلوي. په خپله د دفاع وزارت په دې ارتباط باندې څه معلومات لري؟
لومړی خو موږ حمله چې په بهرنیو ځواکونو باندې کېږي دا زموږ له خوا نه د تایید وړ نه دي. موږ ورسره تشویش لرو، د دې په حق له موږ کارونه هم شروع کړي دي چې داسې حملې ونه شي. په دې کې یا د حقانی ګروپ یا بهرني استخبارات یا د مخالفین هر څوک چې لاس لري د زموږ لپاره د منلو وړ نه دی. موږ یې د لمانځه وړلو لپاره هلې ځلې کوو په ملي اردو کې. په دې کې ممکن د حقانی ګروپ او نور مخالفین او د سیمې استخبارات ممکن ټول پکې لاس ولري.
یو خو وزیر صاحب، تر امکاناتو پورې خبره ده چې اټکلونه کېږي او ویل کېږي خپله عملا د دفاع وزارت لخوا په دې ارتباط باندې تحقیقات هم پیل شوي دي او دغه تحقیقات به سخي
عوامل دي. یو عامل خو ډیر ستر عامل دا دی چې چا چې حمله کړې ده هغه وژل شوی دی، هغه هم داسې ګونګ پاتې دی چې دا حمله به د چا لخوا نه شوي وي. خو د دې سره څنګ کې نور عوامل هم شته دی چې هغه د سیمې استخبارات هم پکې لاس لري او په ځینو پیښو کې مخالفین هم لاس لري او ځینې وختو کې داسې پیښ شوي دي چې احساسات یا نور فرهنګي او کلتوري عوامل هم سبب شوي دي چې داسې پیښ شوي دي.
یو مسله چې د انتقاد په توګه باندې مطرح کیږي، وزیر صاحب هغه دا چې ویل کیږي چې ملي اردو یا په مجموع کې افغان امنیتي ځواکونو ته چې کله سرتیری نیول کیږي نو د دې هغه د جلب جذب پروسه زیاته شفافه نه ده، یعنی کوم کسان چې نیول کیږي د هغو په اړه باندې سم تحقیقات نه کیږي.
ګوره، تاسو خو معلومه ده چې د جلب جذب پروسه د اوس لپاره له حده ډېره شفافه او پاکه ده. هر څوک چې جذب کیږي هغه باید تذکره ولري. د دوه تنو لخوا چې دولتي کارکوونکي وي د هغوی لخوا نه باید دا تضمین شي او د هغوی تضمین باید د کشف لخوا نه د استخباراتو لخوا نه هم تایید شي او زمونږ په ټولو مرکزونو کې د ملي امنیت د ریاست څخه هم کارکوونکي په هغې مرکزونو کې ګمارل شوي دي او د دې نه علاوه د کورنیو چارو وزارت څخه هم د ثبت احوال نفوس د ادارې څخه هم هلته نمایندګان موجود دي چې د هغوی تذکره د هغوی اسناد وګوري او کله چې دغه ټول اسناد تکمیل شو بیا مرکز ته راځي، هغلته د ډاکټرانو لخوا کتل کیږي، معاینه کیږي، بیا هم کشف استخبارات او د ملي امنیت ریاست کارکوونکي په دې باندې کار کوي. کله چې خه مطمئن شو دی هغه نو وروسته د لیګي د خونې او روزنې مرکزونو ته
دا خو د جلب جذب بهیر شو چې کله نوې سرتیری ځواکونو ته جذبېږي نو دغه ټوله پروسه باید بشپړه کړي. خپل اوس مهال د ملي اردو د لیکو د تصفیه لپاره هم ځینې اقدامات په پام کې لري.
کامل زموږ د اردو په ټولو جستامونو کې زموږ د کاش په استخباراتو کسان کار کوي او د دې په څنګ کې د بایومیټریک سلسله هم زموږ په اردو کې تقریبا تر ډیره حده اوس سرته رسیدلې ده، یعنی 95% عملي شوې ده. او د دې په څنګ کې زموږ په دې ټول اردو په جستامونو کې زموږ اهالي ځلې روانې دي چې هر سرباز، هر افسر، هر بریدمل باید کاملا وپیژندل شي، نوې فورمې ورکول کیږي، په هغې فورمو کې د دوی هویت کاملا تثبیتېږي او څوک چې د اشتباه لاندې وي هغوی څارل کیږي او که چیرې ورباندې اشتباه قوي شي هغوی کاش په استخباراتو ته او بیا بل اخره څارنوالۍ ته معرفي کیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر و. اوس حمید مومن نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
یو ایس ټوډې خپرونې د امریکا د ځانګړو عملیاتي ځواکونو د کارونې په اړه تبصره کړې چې افغان مشران ورته د یوې جنجالي مسلې په سترګه ګوري. د خپرونې په باور په وروستیو کلونو کې افغان چارواکو د شپې پر عملیاتو انتقادونه کړي او افغانان وایي په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته مرجوب لاوړي. خپرونه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په امر له افغانستان اکثریت جنگي ځواکونه وځي، دغه ډول ځانګړي عملیات به د افغانستان د راتلونکي امنیت لپاره مهم وي. دغه عملیات به په ځانګړي ډول له خو روزل شوو افغانانو سره مرسته وکړي، سو هغو سیمو ته د سخت دریځو وسلوالو د بیا راتګ مخنیوی وکړي چې ائتلافي ځواکونه ورڅخه نیولې دي. تورن جنرال ټوني توماس د افغانستان د ځانګړو عملیاتو د ګډې ضربتي ډلې مشري کوي. یو ایس ټوډې لیکي په دې ډله کې به د امریکا، اروپا، منځني ختیځ او استرالیا ځواکونه په ګډه د یوې بالقوه اوږدمهالې امنیتي ستراتیژۍ لپاره کار کوي. په داسې حال کې چې ناټو د خپلو ځواکونو شمیر چې تیر کال 1,00,000 ته راکموي، د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په دې باور دی چې د 2014 میلادي کال تر پای یعنې تر ټاکل شوي مهال ویش وروسته به هم دې ته اړتیا وي چې د ائتلاف د ځانګړو ځواکونو زیاته برخه په افغانستان کې پاتې شي، سو مخکېنی وضعیت ته د ستنېدو مخنیوی وکړي. د بریتانیا چاپ ګارډن ورځپاڼه په خپل وروستۍ ګڼه کې قبایلي سیمې ته د پاکستاني سیاستوال عمران خان د لاریون پر مسلې تبصره کړې چې د امریکا د جګړې په زرګونو مخالفو فعالانو پکې ګډون درلود. دوی د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټه الوتکو بریدونه د پاکستان د حاکمیت له حق څخه سرغړونه وبلله. امریکا وای د ډرون یا بی پیلوټه الوتکو بریدونه د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې مهم رول لري، هغه وسلوال چې پاکستان په پخلا کولو او کنټرول کې پاتې راغلی. د ګارډن ورځپاڼې په باور په جنوبي وزیرستان کې چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، له پوځي عملیاتو درې کاله وروسته هم د پاکستان پوځ له سخت دریځو وسلوالو سره په مبارزه بوخت دی. د ورځپاڼې په حواله طالبانو د عمران خان او د هغه د پلویانو پر مرش د برید ګواښ کړی و. ګارډن وړاندې لیکي چې په عین حال کې د پاکستاني طالبانو عمده ډلې چې په جنوبي وزیرستان کې دېره دي، په یو بیان کې عمران خان د لویدیځ غلام بللی و او ویلي و چې وسلوال د داسې یو سیکولر او لیبرال سړي خواخوږۍ ته اړتیا نه لري. خان د وسلوالو د انتقادونو پروا ونه کړه او ویل که جنوبي وزیرستان ته لارون په هر ځای کې پای ته ورسیږي خپل هدف ته رسیدلی ده.
د کندهار د پوهنې مسولین وایي چې تر اوسه هم په دغه ولایت کې 80% شوونځي ودانۍ نه لري او تر 100 زیات شوونځي تړلي چې لوی علت یې په دغه ولایت کې ناامني ده. تفصیل د محمد صادق رښتینی پر رپورټ کې.
په کندهار کې نامنی د نور ستونزو ترڅنګ د شونې او روزنې پر بهیر هم سخت اغیز کړي. د کندهار د پوهنې رئیس شراغا صافی د ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې تر اوسه هم په کندهار کې 80% شونځي ودانۍ نه لري او تر 100 زیات شونځي تړلي دي چې لوی سبب یې په دغه ولایت کې نامنی ده. صافی همدارز وویل چې په روان کال کې 12 باب نوې شونځي پرانستلي چې یو شمیر دینی مدرسې هم پکې شامل دي. د نوموړي په خبره په کندهار ښار او ولسوالیو کې په 314 مکاتبو کې څه کم 200 ښځینه او نارینه شاګردان زده کړې کوي چې د شاوخوا 15,200 شونکو لخوا تدریس ورته کیږي.
کندهار ولایت کې دا واقعیت دی چې ډېرې ستونزې لرو، چې د ستونزو له جملې څخه یوه ستونزه زموږ د ودانۍ ستونزه ده. زموږ 80% تعمیرونه یا ترمیم طلبه دي، ترمیم غواړي، تخریب شوي دي. په کلونو کلونو را په دې خوا په دې جنګو کې او یا هم په سیاسي ناخوالو کې او یا هم نورو دلایلو له وجې او ډېر کم تعداد موږ خپل ودانۍ لرو او هغه ودانی هم ځینې ترمیم ته ضرورت لري.
په ورته وخت کې د کندهار د لیرې پرتو سیمو اوسیدونکي هم د ښوونځیو د نه موجودیت څخه شکایت کوي. نجیب الله حمید او نصرالله د ژړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي
فلان د نننه څه شپږ کاله مخکې وه اوس حاضر د مکم شی نسي، نه مکتب سته، نه مدرسه سته، نه د ښځو دپاره سته، نه د نران دپاره سته. د سبق زده کې وشی زده کې خپل منځونې اوس خلک زده دي. زموږ کوچنیان خو سبقه ځای نهسته، په ګره ژړۍ کې مرده ونې ځای نه لري چې یو کوچنی وراستو یالي یا کوچنی ورسي. زموږ کوچنیان ګرده پسونه غواو پسې پسېدي په باغو کې اخته پنځو کې اخته په دادن داخته. نو چې مکتب جوړ شي نو موږ کوم یا به اخته سو ځکه موږ مکتب تاسو موږ دا غوښتنه ده.
نه مکتب سته، نه مدرسه سته، نه په دنیا شی سته. زموږ کوچنیان جلي کوي، مرد کې کوي، دولت که کوي زموږ سره دي. دغسې مکتبونه یې جوړ کړي، مدرسه یې جوړې کړي، سبق وایي. دوه ځانې ملایان سته په ګر چا چې بل ملاله ولاکه سته.
نه وروره مکتب سته، نه مدرسه سته، نه بل سته، نه بل سته. ورور تمام ورځ کوچنیان په غویو یا په پسو پسې دي، یا په وښو پسې ځغلي، یا په کوڅو کې ځغلي.
دا په داسې حال کې ده چې د کندهار اوسیدونکي پر دولت انتقاد کوي چې د دغه ولایت سره د نړیوالې ټولنې د میلیونونو ډالرو مرستې سره سره د ماشومانو لپاره د زده کړې ستونزې پر ځای پاتې شوي.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې واورئ. خو اوس د مهمو خبرونو سرغتونه له ناجي سپې څخه اورو.
په یوه نوې څېړنه کې خبرداری ورکړ شوی په داسې حال کې چې له افغانستانه د ناټو په مشرۍ جنګي ځواکونه وځي او افغان دولت په 2016 میلادي کال کې امنیتي مسؤلیتونه اخلي، افغانستان د ویجاړونکي سیاسي بحران خواته ځي. ولسمشر حامد کرزی د ملي دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې د ملي اردو د تجهیز په هدف د هغو درنو او دافي هوا وسلو د ترمیمولو لپاره اقدام وکړي چې د دې وزارت په ډیپوګانو کې پرتی دي. ایساف ځواکونو په غزنی ولایت کې د وسلوالو لخوا د یو افغان پولیس او د دوو ماشومانو وژنه په کلکه وغندله. د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون له افغان سرحد سره نږدې قبایلي سیمې ته د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف د ډلې د لاریون ورتګ مخه ونیوله. د ترکیې د پوځ توپچي ځواک تېره ورځ یو ځل بیا د سوریې پر خاوره ډزې وکړې. او د وینزویلا خلکو په انتخاباتو کې رای ورکړه او په دې اړه به تصمیم نیول کېږي چې هوګو چاویز بعد څلورمې دورې لپاره د تیلو په دې صدرون کې هیواد کې ولسمشر شي او کنه.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د ولسي جرګې پوښانې غړي او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالکبیر رنجبر د کابل د یوې ابتدایي محکمې لخوا د برائت له اخیستلو وروسته آزاد شوی دی. د لوی څرنوالي چارواکو دی په اختطاف او جنسي تیری تورن کړی و، خو ځینې حقوق پوهان وایي د ښاغلي رنجبر د حیثیت اعاده دی وسی. تفصیل د محمد وایس امین پر پټ کې.
د ولسی جرګې په خونی غړی عبدالکبیر رنجبر له درې میاشتو بند وروسته د کابل د وی لومړنۍ محکمې لخوا برائت ترلاسه کړ. کبیر رنجبر د توقیف پر مهال په یوه سرخلاصي لیک له سیاسي ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو، ډلې ایزو رسنیو او د بشري حقوقو څخه د دفاع له ملي او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتي وو چې د نموړي په خوشی کولو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لوی ترنولي وای له سیړنو وروسته د خاغلی رنجبر دوسیه محکمې ته ولېګله او څو ورځې مخکې خاغلی رنجبر د لومړنۍ محکمې لخوا ات وخسته. د لوی سرنولی بیاند بصیر عزیزی د یک شنبه پر از آزادی رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د شغل عبدالکبیر رنجبر نسبتی قضیه د لوی سرنولی لخوا بشپړ سو او روسي نسبتی قضیه محکمه ته ولېږل سو چې په پایله کې ابتدایي محکمه شغل عبدالکبیر رنجبر ته برات ورکړ او اوس خوشی سوی دی. دوسیه از مر سره نسته، محکمه خوشی کړی دی.
عبدالکبیر رنجبر شاو خادری مشت مخ کې په وی خزی باندې د جنسي تیری او اختطاف په تور د لوی ترنوالی له خانی ول شوای و. خاغلی رنجبر بیا د لوی ترنوالی تورو نرات کړل او له هغه خزی سره خپل نکاح خط له رسنۍ سره شریک کړ چې پرده د اختطاف تور و. ازادي رادیو وغوښتل چې د خوشی کېدو په اړه د نوموړي نظر واخلي، خو هغه له خبرو کولو ډډه وکړه. ځینې کتونکي د جرم له اثبات مخ کې د لوی ترنوالی د مسؤلینو لخوا پر رسنۍ کې د خاغلی رنجبر تورنول د قانون پر خلاف او د نوموړي د حیثیت تر پښو لاندې کېدل بولي. په همدې حال کې د حقوقي مسایلو کارپو اجمل هوډمن وایي په ځینو مواردو کې په افغانستان کې د څېړنو په لړ کې د توقیف موده نه رعایت کیږي.
ورځو په دننه کې چې محکمې ته نه رسیږي د دعوی قانونه کې په داسې حالت کې توقیف غیر قانوني دی او د قانون د څه حکم کوي چې دا شخص باید پسیس مشخصا د رنجبر صاحب په قضیه کې اوس که چېرې محکمې رنجبر صاحب ته برائت ورکړی او هغه تور چې په ده باندې لګېدلی وه دغه اثبات تاکل باندې دلایل او شواهد پیدا شوی نه دلته د حیثیت د اعادې په خاطر باندې د حال لاره دا ده چې هماغه وسایل هماغه مطبوعات وسیلې د تغذیې د تشخیص دپاره کارول شوی وي یا هغه رسنۍ راپور ورکړی وه د تاکل باندې ښه لاره یې دا ده چې هماغه رسنۍ د محکمې د حکم
د توقیف په موده کې عبدالکبیر رنجبر چې کوم پرانیسته لیک رسنیو ته لیږلی وه په هغه کې ادعا کړې ده چې د لوی څارنوالۍ چارواکو بې مورده تورن کړی او د نوموړي شخصیت یې زیانمن کړی. د ده د څرګندونو په اړه د لوی څارنوالۍ چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دوی وایي عبدالکبیر رنجبر تر اوسه یوازې په ابتدایي محکمې کې براعت اخیستی دی او د پوره سپینوالي لپاره یې د استیناف او د سترې محکمې پرېکړو ته هم اړتیا ده.
له کابل څخه مو رپورټ اوریدې. په همدې خبرونه کې د ژوند رنگونه درته لرو او د ورکو ازنو او دوستانو د لټې پروګرام واورې. خو تر هغه مخکې یو رپورټ لرو. د حق او عدالت سیاسي ګوندوي افغان حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې د آزاد رسنیو پر فعالیت محدودیتونه ولګوي. د دغه ګوند مسؤلین په دې باور دي چې حکومت د رسنیو د محدودیت طرحه جوړه کړې او ټاکل سوې نن په جمهوري ریاست کې پر دې طرحې خبرې وسي. که څه هم د حق او عدالت ګوند دغې طرحې جزئیات ور نه کړل، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د حکومت لخوا پر رسنیو هر ډول محدودیت ردوي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې اوري.
د حق او عدالت ګوند چارواکي وایي چې افغان حکومت غواړي د ملي ګټو په نوم د هیواد په آزادو رسنیو یو لړ محدودیتونه ولګوي. د دغه ګوند غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت ملي ګټې د ځان په ګټه تعریفوي او هڅه کوي چې له دې لارې د رسنیو د فعالیت مخه ونیسي. د حق او عدالت ګوند یو مسؤول معین مرستیال وویل چې حکومت د رسنیو د محدودیتونو طرحه جوړه کړې او ټاکل شوی چې د دوشنبې په ورځ په جمهوري ریاست کې پرې بحث وشي.
زمونږه غیر رسمی اطلاعات دادی چې دغه طرح آماده شوی ده، امکانات وجود لري چې د وزیرانو په شورا کې دا تصویب بیا په هغه وخت کې چې دا تصویب کی دا به مونږ ته ډیر لوی ستونزوي. په همدغه ارتباط مونږه تاسو نه غواړو، د مدني ټولنه غواړو چې سیاسي احزاب او مدني ټولنه او رسنۍ باید ټول سره همغږي شي او هغه انحصار غوښتنه چې حکومت یې غواړي پر رسنیو راولي د هغه مخه ونیسو. د طرح افشا تر اوسه پورې نه ده شوی، متن نه ده ښکارا شوی چې څه شی به په هغه کې، اما دومره ښکاره دی چې انحصار غوښتنه ده پر رسنیو باندې انحصار راځي.
د رسنیو د محدودیت په اړه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شوې چې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت څخه وغوښتل ترڅو د رسنیو د هغو خپرونو مخه ونیسي چې له ملي ګټو سره په ټکر کې دي. د ولسمشر دغه پریکړه چې د وزیرانو په شورا کې یې وکړه د خبریالانو د مدافعینو له سختو انتقادونو سره مخ شوه. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغان حکومت دغه پریکړه هیڅکله هم پر رسنیو د محدودیت او سانسور په معنا نه ده. د دغه وزارت مرستیال دین محمد مبارز راشدی ازادي رادیو ته وویل حکومت یوازې د رسنیو د هغو خپرونو مخه نیسي چې له ملي ګټو سره په ټکر کې وي.
فیصله شورای وزیران به این شوه کې باید نشرات رسانه ها
د وزیرانو شورا پریکړه دا و چې د رسنیو ټول خپرونه باید له قانون سره سمې وي. دا په هیڅ ډول د سانسور، محدودیت او پر رسنیو د فشار په معنا نه ده.
افغان ولسمشر حامد کرزی هم په خپل روسي خبری کانفرنس کې یو شمیر لویدیځ رسنۍ تورن کړې چې په افغانستان کې رواني جګړه پر مخ بیایي او دا یې هم وویل چې ځینې کورنۍ رسنۍ د لویدیځو رسنیو خبرې تکراروي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د ژوند رنگونه
اردوونکو یو ډیر ښایسته ماشوم را سره ناست ده. دې سره په پاڼه کې یو شعر هم دی، هغه شعر به راته وایي. اول دا ځینې خبرې راته لري، نوم دی راته وایي او څه به راته وایي.
در سره مخکې السلام علیکم، زما نوم زهره ده، دریب خصوصي عالی لیسه د دریب صرف زده کوونکی یم.
درسونه کې څومره مخکې تللې؟
په درسونه کې مخکې یو، ما خو دویم صرف کې چوم، ما اول نمره او به دریم تشرغم دریم نمره شوم.
دا څنګه په شاره وانه؟
دا څه خبر بس
قرانه است زلاری درس تډیر وخت نشي ورکولای. څنګه
درس تډیر وخت نشي ورکولای؟ خو کور کې خو کار کاوه. با
لکه څه کار کوي؟ کور
مور بم کار کوي، ز لوخي بیت زبا رختیا و بکره.
ننځکی لری؟
ننځکی ولره وسلور دانی دي.
تلور څه نمونه دي؟ نمونه راته ویل.
نمونه یو تری دري بار بي دي، یو یغه ده سندريلا.
سندريلا نوم دي ډیر خوښ دي، که څنګه دي ور باندې؟
او ډیر به خوښ ده.
تا په دې تلور ننځکو کې د کومه وړي راخسته ده؟
بار بي، یو بار بي نور دوی خاستره دي. صحیح
تا ته ورته دي کنه؟
نه
خدا تا چې څنګه ټکرې د سپسر کړې د مخ د پکی پیچلې د هغه ته مام د سی ور پسره یې کنه.
هغه ټیکټ ته وغوډم
کله چې دغه ننځ کې دی وداوی کومې سندري وای ورته
ما وداونه سیده زده او زه هغه دا وته کوم
زه چې ماشوم مو بلیدلې امام زولي ماشومان بچوي هغه به دغه سره ودولې یو کورته بل کورته یو کور نه بتلې بل کورته بیا به سره واده کړه نو ته څنګه نه وادای
کله کله خو کوم خو زیات وخت دراره بخته کله درسونه هم کله کور کار کوي بیا خورګر به زیاتر کې دوه دانی وړي وړي دي
نو څنګه هغه سره نه وادای
دا
هغه خپل منځ کې وادای
او ما ورور سره یو غټه دازه کده الک دا هغه سره بس واده کوي بیا
کم شعر چی شه دی یاد شراته وای
د سولې په باره کې دا
نو راته وای
بسم الله الرحمن الرحیم بیا د سولې خدای راولګه بهار د سولې ګلان تازه کړه په گلزار د سولې فضا نګیره کړه په امر خدایا کړه راخکاره سپید رخسار د سولې چی په میرا باد ځان مور کړه به غیږې ته راوله نه یار د سولې زه عرفان یار یې له عمرو په تمه یار نور رالیږه په دې لار د سولې
امین خدای دې په خیر دغه سوله راولي خوشحاله اوسي
مننه
د تا بهیر کبه په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خواخاو بریالي وسی دا دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو لینی کمرګا د نن ورځې په پروګرام کې دا سی یو ټلیفون پیغام هم لرو چې یو ورکشوي عزیز پیدا شوی دی د دې پڅان کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي که تاسو هم خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي که ازادي رادیو ته ټلیفوني پیغام را لېږئ لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاندې ووایئ په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم اخلي ورپسې د هغه چا نوم اخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره لیا ده مباسي دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي نو ګران دوستانو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 8 1 یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 8 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 21 2 4 1 1 5 گران اوریدونکو محترم دوستانو د پروګرام په پیل کې راځي چې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور موږ ته ټلیفون کړی دی او ویل دی چې د زقوم په نامه یو شخص لټوي ورپسې به هغه یو ټلیفوني پیغام تاسو ته در واورو په کوم کې چې د زقوم په اړه پکې معلومات دي په دې هیله چې دغه ګران ورور واوري اول به دغه ورور ټلیفوني پیغام واورو کوم چې زقوم لټوي
السلام علیکم شیر خان خبر کوم د جلال آباد له ولایت له دروند چې سیمه یو د تر زوی دا ز کوم نیمه د محمد شاه زوی دا د خان جان مسی دا په اړه درې مست کې چې د کورونا د رکا سوي د دین من د ګریش له ولسوالۍ او که هر چاته معلومات په دې شماره د زنګ او چې 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وکړو په کوم کې چې د زخم په اکله په کې معلومات دي. هغه ګران ورور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی ویلی دی چې زخم له ده سره ده، خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلي. اول به د ده پیغام واورو، پس له پیغامه به زه تاسو ته د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره ووایم.
سلام علیکم یو اوریدون کی زنگ ولای و زکن په نامو یری نو د پار دما نظر راکنه هغه نه پر ما زر شپون دا درې نشته کی ما زر شپون سوې دا او ته د دې لمبر زنګو
ګران محترم اورور اوس به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره وایم په کوم کې چې د زکم په خپل پکې تاسو معلومات پیدا کولای شئ د تلیفون شمیره دا 0 و 3 4 5 5 0 د تلیفون شمیره یو ربیا 0 و 3 4 5 5 0
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسو زمونږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته وګرځئ. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیره ولیکئ، ځکه چې کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورکوښو عزیز یا دوست هم پیدا شي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
اختر ګل د خاص کونال منګوال کړي نه تاسو ته زمنګ یو ورور چې پنځه کال کېږي خپل کور نه نظر کا شوی دی. کار چا د معلومات به راش میای مو څه په نامه سوي نسی د بروایا 1050 سر خاطر دی شو سره زه
عبدالرحمن د شمن ولایت د نور د رسالی یم معلومات لگی
سلام علیکم زبر خبر کوم دینګرار له ولایت نه موږ یو تن سلام الله نیمګی دی ګریشلو سوالی کې کور دا موږ یو دوست ډیر نږدې دوست مو دا کندار نشي د شي ګاډي کرا خطر دا وسورک دا نادره کړه هغه ګاډه وا ټینکر سره ټکر سوی وور وا کړه موږ ته هیڅ درک نه کور ته لګیږي او نو موږ ته کار چاته معلومات موږ ته په دې لمبر باندې ځنګ راو وي چې پر وا بیا چې پر دوه نه وي چې پر نه نه وي چې پر شپږ یو ور دا لمبر بیا مو ور چې پر وا بیا چې پر دوه نه وي نه نه وي چې پر شپږ دې لمبر باندې موږ سره تعامل سونه چې معلومات یې راک او مې شروعې ملنګ نو می یو منان نو می یو جنوم لا لایلا سلام
ہلو السلام علیکم زو مرزا دی غزنی دی ولایت کی کرباغ دی ولسوالی دی نورسخیر و سیدن قیم تما یا ارور دی مولدات پا نامو دا لس کالا کی دی ایران خواتا تو پلائر نادرکسو دا که هر سوک معلومات کری پا دا اشمار دی منتظنگ ہوگی سپر آویا و سو درتن زو شپال اسدت سلو اشمار یا وار بیاو آیم سپر و و سپر و سپر و سپر و تنزا درای یو فاز څلور دوه د ډیر په پنه چې معنا نه کار چا منتظنګ واغو.
الو سلام علیکم زه مخوندر خبر کوم د کابل څخه نه مشه مشه کاخل نه درای کی یو د بل اس معلومات نه دې مشه نه درای کوم دې نه درای ک د علمن ولایت څنګه ول فعالی سره د ول فعالی معلومات لري نور نه د کلی معلومات لري نو د اس معلومات نو دې ول فکوم شي په کوم کلی کې وسیږي نو از مزه فلار نه دم لانه زه رحمت خو د نکنه مو د رحمان او د کاکشن نو مونږ د ولایت برجان در علي امیر جان نه نو مونږ دي نو ریس معلومات د بل به نه سر لرو کې چیر نور د سن اوري یا زمن اوري دوی په امړي یا په جوندي در کې نه لرو او په دا شمه د مو شر ټلیفون رابطه ونی چې چې پر اوسه پنځه یا اته دې یو نیو شپږه د مز بلش مې را چې پر وها بیا دوه ور سی پر وسو پنځه ډیر نونس سلام علیکم
زه پکې محمد خبرې کوم نو ګرم او ما یو عزیز دا مراد نیږي ما استاد زغه وسو څو غلی ولایت او د مکور دی ول صالح د کچې ته جمع وا زوري یا ورونه یا مرګلې او یا هغه جما ته په دې نمبر ځنګوي سپور وا یا سپر شپږ سو سالي شپږ سو اتلس
نمبر بیا واورئ 0 اویا 0 شپږ سوه څلوېښت شپږ سوه اتلس.
السلام علیکم ولیکم السلام ورحمۃ اللہ خریف منگلہ خبر کون زمنگا یو مرکز ہے تو مدرسہ کے منگا سر نظارہ کر دیں دیجیے کیا تصا کر شمارا دماغ تجنگا ہوئی دوست کو تیل تجا کے صفر وایا اٹ سات نا یو صفر دعا یو
ارے السلام علیکم زمخن طویر آغا عبد الرحمن آغازی ماغور مکد اللہ آغا نامہ یا دولس کاله کېږي ورک دی زه یې په خپله زموږ آواز اوري یو د ملګري اوري په دغه شماره کې موږ ته ټلیفون وکړي 0-3-0-3-3-3 او 2-6 او 0-8-5 د پاکستان نمبر دی.
السلام علیکم سلام
مانو میرا دان دے مایو دور رتے دجوی میاش کیر پنو میرا شم دے تیاران تیاران دے تجریس زما شمارا دے شپر 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 نسو ہتا نسو نونس شپرسو ہتا ویا تنزدیش ہتا ویش وتا بیام تکراروم تیاران شپر نسو نونس شپرسو ہتا ویا زدیش آتویش و سلام اریو کالای تیو میلون شیرینی لری دفتای خانم
زم در از جون ده دایی چپان ده و رسوالی ده دوگی و شدم که زه و ده غدر کواما چی محمد عمر ده خوزاده سبزوی یا کشنی علک و سرابه کچاته پته یې د یو کال کېږي له سیستاني څخه ورک شوی ده په موټر کې سپر شوی ده ملایي یې دلته نیولې وه مادمر اخونزاده د عبدالباقي اخونزاده سبزوی ده د دوجې اوسېدونکی ده دغه د هر چا سره کوم پته وي یا یې معلومات ورته وي یا د مړ یا د ژوندي موږ ته د دغه راکې موږ به ډېر غټ انعام ورکو د دایي چوپان ولسوالۍ قصۍ دردیي قوم على خير سلم على خير ده من ازاي ده دم لغاجان اخوان المساي ده
درسمان ترخيل ما ده لغمان ولاد ده اكاخيل لكونا ده سلامون الاولان يكون ده انروس ده ما يورخشوه عزيز ده ده ياقوب بنام بانده تقريبا ده دوين يحسيكي ده يورك ده لك ذرا عصبي تكليف فهم لري نكوشات ده بابا باني معلوماتي مهربانی لمخې دې په دغه نمبر ټلیفون باندې مونږ ته حال راکړي. البته د افغانستان نمبر د 0 اویا 9 اتیا 0 0 2 شپږ اتیا د نمبر تکرار یو وار بیا وایم 0 اویا 9 اتیا 0 0 2 شپږ اتیا.
السلام علیکم زه نعدر د دلیل کلی خبرې کوم. ما یو ورور ده دا یو نیم کال کې چې نادره کسوه ده وده لیوان ثوره غونډه ده پلاس نوم حکیم خان نمیږي ده د الکول څو ده پلاس نشته ده که چاته معلومات دي دغه نمبر د جنګ راته ووایي 0 اوو یو کار کری درای څلور شپږ. شماره یې ځل بیا 0 اوو یو شپږ پنځه درای درای څلور شپږ. السلام.
زه کوچان خبر کوم د الله سره کې چې په جوه عزیز د کوم څه په دې کې مو سره خام ده د ریډي زوی د شنواري غاره ده الله سره کې چې مرور کډما ته خام او یو ته ولا مرور یې چې مرور یې کوم ځای خیر معلوم ده په لاس خدای کور تر اف امور او پلاس ترونه ترونه ته تخت سدير زړی چې خفه دي د سمکه وګوره کور تر اف ګل متخیل چې په کام باندې مسافانې بولي خام خوای راسه.
زه عبدالرحمن د هلمند ولایت زمن داور دول سوالی هم فعلا اوسنی دلشورگاه شهر تفر جام گولی دی. ما یک معما دی
چې د سید اکبر په نامه تقریبا 40 کاله عمر کیږي چې د طالبان مخکې حکومت کې ډاکټر وري هر مور کې معلومات لري د تلیفون په دغه کس کې ما ته زنګ ووهي شیرینی ورته ویل کیږي 0 0 8 9 8 2 2 1 یو ځل یې بیا تکراروم 0 0 8 9 8 2 2 1 السلام علیکم
مدبل منګل خبرې کوم د کابل نه زموږ یو ملګری دا چې ملک ته د پکتیا ولایت د لږ منګل ولسوالۍ د خرکي کلي اوسېدونکی ده د 12 کاله کېږي چې د کور څخه نه درکړه که څوک په اړه معلومات لري او یا چې موږ دغه اعلان دی په خپله اوري نو په دې لمبر دې په تماس کې شي 0 0 9 9 8 3 3 5 5 نو زمان ته لري ما د اسادر ډیو ټولو کارتون کو نه ډیر مننه
پروفیسور زمي احمد خپل وتا د دریم نه یو څه خو هغه په زنده د ډیر دوه تر ما یو وخت د سلطان احمد مشوره په ماجن سره د څنګه له فارس کال کې چې د کوم نه درته یې هند تکلیل لري د څه په مستنسته د دې د ډیو ته له کوم څه په دغه نمبر باندې مو څه زنګ وي کبینا څه چا ته معلومات چې په وتا او د جې هلو جې څنګه څنګه نمبر یو ځای کرابل څه په وتا او د جې څلور جې څنګه څنګه و سلام
زه متي الرحمن د کونړ ولایت سیدونکو زما یو ورو د سید الرحمن صافی په نوم باندې تقریبا شپږ میاشتې کېږي په پېښور پاکستان کې نادر کشو دی که هر معلومات وي بلان دې سمې ورو یې موږ سره تماس نشي او خپل عزت دی واخ نشي پر واویا یو 5 5 5 5 شماره یو ځل بیا تکرارم 0 5 5 5 5 مهرباني
بل السلام علیکم زمان انا الله عزیز و هرگز را رایت تخطا سرطاری که زنا یو دوست و نامه ده محمد سلیم ده محمد کبیر زوی تقریبا دو دوشکاره که این داره سرحاب تو که ده هوا فعال معلومات لگی نوات ده خدا ها شمیر خزنگ وی بسار اوایا شپگنی پنزوز او ساکین جبش بسار اوایا شپگنی پنزوز او ساکین جبش
بله السلام علیکم رحمت گل میدان وردګ ولایت بدلی چک ولایت فالیت خسته از سره په تماس کیم زما یو تر چینه می وزیر گل جان محمد زمي محمد گل څوک چې په ماغه غوري یا د خپل ماغه غوري نه په دغه شمیره د زما سره اړی کوي نش شمیره سه پر اواویا 215 اتیا دو اتیا شماره یو دل بیا اواویا 215 اتیا دو اتیا
الو السلام علیکم زه ولې ځان د بدغیر ولایت د بلبرغاب ولسوالۍ د ځیکار څور کلی څخه نړۍ کې ویل ما یې ورور په نامه نه دي ځان چې د څلور کال کې د کندهار پر سیمه نه درک شوی دی که څنګه نه دي ځان په اړه معلومات لري او یا د خپل ما د غوري په دغه لمبر دي ما ته زنګ وي 0 0 0 0 0 دې شو شپه په نیش لمبر یې ور بیا تکرار 0 0 0 0 0 دې شو شپه په نیش وسره
السلام علیکم زم مسلمان د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم ما یو ورځ شورت لید د ډیر وخت کې چې ورځ کې په لګور نه درته دي هیڅ طرف معلومات نه لرم نیمې تر علي دي د عبد الله کیم زی دي کدي په خپل بیان او د خدای د پاره خپل وقته یا ان دا واسي یا د معلومات را کی چې معنی یا د طلاق او کی په مکمل کې بن نه کوي او کاغذ نومر د کور په شخص کې پر دې کورو کې ژوند کوو دا خدای په یاد کې مسلمان ورور ته د پاک لري امبیا د میډیا د ژوندۍ معلومات ست د ازادي رادیو ته ځنګ وي د ازادي کار کوونکي چې مې روانه وي چې ما ته ځنګ څه راوي ما ته معلومات راکړي ځکه زه خپل نمبر په دې سره نه دوه مچ ما دوا وارم ازادي رادیو ته ځنګ واخلي دي د خدای زریمانو زه ډیر پر نمبر باندې پاتې کړم دا خدای پر دې از ازادي رادیو ته هر مسلمان ورور ته معلومات لري یا دې خپل اوري ازادي رادیو دې معلومات ورکړي ازادي رادیو دې مهرباني وکړي ما ته دې ځان څراوي معلومات راکړي
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یک شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ د چهارشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د پنځشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ کیدای شي چې تاسو هم کوم ورک شوی عزیز پیدا شئ ګران اوریدونکو محترم دوستانو که د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام مو په ازادي راډیو کې نوې اوریدلای، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم www.azadiradio.com. د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې ادامه لري.